دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به ملت ته د امریکای ولسمشر د کلنۍ وینا حال درکړو. ورسره به د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د راتلونکي کانفرنس اغیزې درته وڅېړو. په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په ایډز د اخته ناروغانو حال به هم واوري. خو په لومړي سر کې ورځو بریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي په شام کې د کورنۍ شخړې د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې نن ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې کړی دی. ولسمشر اوباما د خپل وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل:
This spring our forces will move into a support role while Afghan security forces take
the way. په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د نور مرسته کوونکي رول پرخوا ولاړ سي او افغان ځواکونه به مخکښ رول ولري. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه سي. د وتلو د لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي. امریکای ولسمشر بارک اوباما وویل چې د القاعده اروپا کډل اوس یوازې د خپل پخواني شکل سایه پاتې شوی ده. ولسمشر بارک اوباما د ایران په اړه وویل چې یو نړیوال اتحاد دې ته ژمن دی چې دا هیواد د امریکا د اټمي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ پر 10 نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو هرره محی الدین د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي. هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف به دا وي چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول سي. خو ابو هريره محی الدین وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ او یا مخالفت ونه کړي. افغان او پاکستانی چارواکي په تیر نومبر میاشت کې پر دې سلاسي وو چې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. تم کېږي چې دې کانفرنس ګډونوال دینی عالمان به د ځانمرګو بریدونو او د تشدد د نورو شکلونو هم غندنه وکړي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوی دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوی دي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس مشال ریډیو ته ویلي چې یو طالب چې ټپي شوی و ژوندی نیول شوی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 ملکي وګړي هم وژل شوی دي. خو سیمې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو وسلوال طالبانو ادعا کړې ده چې د امریکایي ځواکونو یو ټینکې الوزولې او 4 امریکایي عسکرې وژلې دي. خو سیمیزو چارواکو د دوی دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې کچيري په افغانستان کې اقتصادي ودی او پانګونې ته جدي پاملرنه ونسوه نو دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي. د څرګندونې د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غني احمدزي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. اشرف غنی احمدزی ویلی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړې ده چې ډېری هغه پروژې چې تر اوسه د نړیوال ټولنې لخوا په افغانستان کې عملي سوي تر ګټه لګښتونه زیاتې ټاکل شوې ده. چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټمي وسلو د څار د ادارې چارواکي به نن په تهران کې له ایرانیو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. تر دې نننۍ غونډه وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي وړاندیز کړی و چې کچیرې ملګري ملتونه او ایران پر داسې جامع تړون سره سلا سي په کوم کې چې د ایران اټمي حقوق منل سوي وي نو ایران به د ملګرو ملتونو چارواکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز ته ولاړ سي. ملګري ملتونه باور لري چې د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د ممکنه اټمی وسلو له جوړولو سره تړلي فعالیتونه تر سره سوي دي. ایران دا نه مني چې ګواکې دوی اټمی وسلې جوړوي. د ملګرو ملتونو د اټمی انرژي د ادارې مشر سرنوال هیرمن نیکرټس ویلي چې یاد اداره به د دې لپاره مکمل زیار باسي چې د ایران د لانجمن اټمی پروګرام پر سر له دې هیواد سره اختلافات هوار کړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر شپږویشتمه نیټه په کازاکستان کې د ایران د لانجمن اټمی پروګرام پر سر خبرې اترې وسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر نیوی پیلی ویلي په شام کې د کورنیو چارو د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیدلی. نیوی پیلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغه غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه جوړ شوې وه. نوموړي 13 میاشت ویلي وو اټکل کېږي چې په شام کې د نږدې 2 کلونو شخړو په ترڅ کې به له 2,000 زیات کسان وژل شوي وي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ ژور اختلاف د دې سبب سوی چې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ اقدام ونسي. نیوی پیلی زیاته کړه چې دا یو ناورین و او د ټول اړخونو وګړو قیمت ګاللی. نوموړي یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې شام د جرمونو نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. روس او چین درې ځلې د هغو پریکړې لیکونو د صادرېدو مخه نیولې چې له مخې یې پر دمشق بندیزونه لګول کېدل. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي.
By the end of next year our war in Afghanistan will be over.
د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ به د سولې په اړه نړیوال کانفرنس د مارچ په میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د علماو شورا غړی مولوی شاهزاده شاهد د علماو رول ته څه بده نظر ګوري.
د علماء غدم د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان کال کې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی ایډز 25 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. بل خوا د ایډز یو ناروغ وایي ژوند یې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
اصل کې زه په خپل ایچ آی وی پوزېټیو شوم او ما سره تیر شوی دي چې سپیشلی چې ډاکټر لالار شي نو دغه رویه د سره د سی وی چې تابع نه خو د خدای عذاب دی نو د خدای عذاب دی موږ سره ورو.
په روان خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه نور غنښمه راپورونه هم لرو. لمشال راډیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او د کډوالۍ د نظام سربیره د سیمې د هیوادونو په اړه د امریکا د تګلارې ذکر هم وکړي. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. نوموړي خپل ملت په کلنۍ وینا کې وویل چې له افغانستانه به راتلونکي کال خپل 4,000 نور سرتیري هم وباسي او دا ډول به په دې هیواد کې د ګمارل سو امریکایي سرتیرو شمیر له نیمې څخه هم کم سي.
This spring our forces will move into a support role while Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دنده پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسكر له افغانستان ستانه سي. د وټولو د لړۍ به روان وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړه چې امریکا به تر 2014 کال وروسته هم د یو موټي او خپلواک افغانستان پر ژمنتیا ټینګ ولاړوي. نوموړي وویل د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړي کولو په لړ کې له افغان حکومت سره د لوزنامې په اړه خبرې اترې روانې دي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions.
موږ له افغان حکومت سره د یو لوزنامې په اړه خبرې اترې کوو چې دوه اهداف لري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړي کول چې دا ډول دا هیواد یو ځل بیا له ګډوډۍ سره مخامخ نسي. دوهم هدف د ترهګرۍ په ضد هڅې دي چې له مخې موږ د القاعده او د هغوی د ائتلافیانو پاتې شونې تعقیب کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په وینا کې پر ایرانی مشرانو ژغ وکړي چې خپل اټومي بحران د سفارتي حل لارې تعقیب کړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال اتحاد دې ته ژمن دی چې دا هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. نوموړي د نهې په ورځ د شمالي کوریا اټومي ازموینه هم وغندل. د دې سربیره اوباما د امریکا د کورنی اقتصاد او د منځنۍ طبقې لپاره په روزګار پیدا کولو کې د اسانتیا راوستو خبره هم وکړه او ویل چې حکومت یې غواړي د منځنۍ طبقې خلک یو ځل بیا پر پښو ودروي. نوموړي په خپله وینا کې د وسلې له کبله د زیاتېدونکي تشدد د پای ته رسولو او د کډوالۍ د نوو قوانینو په اړه هم څرګندونې وکړې. په دوهم ځل د امریکا د ولسمشر په حیث تر ټاکل کېدو وروسته خپل ملت ته دا د باراک اوباما لومړی وینا وه چې د پارلماني غړو او برخوالو لخوا په وار وار په چکچکو وستایل سول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د پاکستان دینی عالمانو دړکا ورکړی کچیر طالبان په افغانستان کې په کېدونکو امن کانفرنس کې د ګډون لپاره نه رابلل کیږي نو هغوی په کانفرنس کې ګډون نه کوي. په دغه اړه ایف پی خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیری درته اوروي.
تیر ورځ د پاکستان مولانو په افغانستان کې کېدونکو امن کانفرنس کې هغه وخت د ګډون نه کولو دړکه ورکړه کله چې کانفرنس ته د طالبانو د رغښتلو په معاملې اختلاف رامنځته شو. اپلی کی در دی خبری علامت تی چی پا دوارو حیوادونو کی دی یو لسکلنی جگری دی ختمورو لپارا دی مرستو پیاوڑی کولو کار آسان نده. دی گل پورز دی پاکستان و افغانستان مولانو پا اسلام آباد کی سر وکتل چی ورپسی سمدستی پا کابل کی کیدون کی کانفرنس تا دی طالبانو پا راغختلو اختلاف رامنست شو. دی پاکستان دی دینی عالمانو دی کونسل مشر طاهر اشرفی پاکستان تراغلی دی افغان دینی عالمانو پا پلاوی تورو لگو چې دوی د کېدونکي کانفرنس په وسیله طالبان بدنامول او د افغان حکومت لپاره مرسته پیدا کول غواړي. طاهر اشرفي په دې خبره زور ورکاو چې د امن د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د طالبان کانفرنس ته راوبلل شي. نوموړي دړکه ورکړه چې د اختلاف له کبله به هغوی په کانفرنس کې برخه نه اخلي. د مولانا طاهر اشرفي په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د فوزي اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. د افغان پلاوی یو غړي امین الله مصفری د غونډې تصویر ډیر مثبت وړاندې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د طاهر اشرفي خبرو ته باید ډیر پام ونشي. نوموړي د طاهر اشرفي نوم وانغسته ولې زیاته کړه هلته یو سړی و چا چې غوښتل چې د امن عمل ګډوډ کړي. هغه زیاته کړه چې افغانان طالبان غونډې ته نشي رابلل او د پاکستان نه پښتنو کړه چې کچرې دا کانفرنس په اسلام آباد کې کېدلې نو آیا دوی به ورته مولا عمر رابلل؟ د افغانستان لخوا په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی دواړه خوا په دې رضا شوی چې کانفرنس به په کابل کې د مارچ په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نه 250 د افغانستان نه 250 او د نورو اسلامي هیوادونو نه 1500 دینی عالمان برخه اخلي. کانفرنس کې به په پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د امنیت په موضوعاتو بحثونه کیږي.
شاهین بنیری و چې د پاکستان او افغانستان د دینی علماو ترمنځ د راتلونکو کانفرنس حال درکوي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې مو اوریدل د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون سو. دا چې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ خبرې اترې به په سیمه کې د سولې په راوستو کې څومره مهم رول ولوبوي په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس مخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهي پورس کابل ته ستون شو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوی چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روان میاشت پر 28 نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې 1 نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې شوي دي، نو دا کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یوه کړی ده.
اوسنی وضعیت داسې دی او د وخت حساسیت داسې دی چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوي دي، هم په ملي سطح، په منطقوي سطح، په جهاني سطح، او ټول اطراف د څه کوشش کوي چې سول حاضر شي. نو زما په نظر د علما او رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږم دلته د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي، دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
کله چې په پاکستان کې سوروز وړاندې د سنی اتحاد کونسل له خوا د ځانمرګ او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شو، خو پښتنه دا ده چې دا ډول فتواوی او د وسلوالو په ضد ګډه تګلارې ټاکل به څه نتیجه ورکړي. د پېښور پونتر مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسور ډاکټر قبله ایاز وای د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي، خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزه دی چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوري او په آئینی لارا باندې په تحرک کوي، نو هغوی خو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځانمرګي بریدونه دي، دوی جایز نه دي شمارل. خو بل طرف ته چې کوم دریز دی هغوی دا وایي چې را د بهرني قوتونو نه د ځان خلاصولو واحده لاره چې کومه ده ځانمرګي بریدونه دي، نو هغه خلکو په ذهنونو باندې خود د فتوا ایسا کار نه کوي. البته عام وګړي چې کوم دي چې کوم د ابهام ښکار وي هغه به پر دا خبرې چې کومې دي فائدہ کوي.
لیدل سوي چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځین اختلافات موجود دي. ځین پاکستاني علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنی جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنی حرامي او له فساد ډکی ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز درامنځته کېدو څومره امکانات وي. مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکی موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات لمنځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
مومیاتو کې د پاکستان علما د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي، او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا چې کی هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه ان شاء الله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه شوي، نو بل خوا بیا دواړه هیوادونه سلاسوي چې د لا زیات موثر سولې پر رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي، څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ اخلا مشال ریډیو څخه اوري یو څو د پېښور پر لور. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبې له نوي گورنر انجینر شوکت الله سره لیده کاته کړې دي او نوموړي ته د څوکۍ پر سمبالولو مبارکي ویلې ده. د دواړو مشرانو ترمنځ د سیمې او د صوبې په کچه د پرمختګ کارونو په اړه هم جاج واخیستل شو. د امریکا سفیر د انجینر شوکت الله سره په خبرو کې د امریکا لخوا پاکستان ته د نورو مرستو کولو داډ هم څرګند کړی دی. په دیاړه له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوسره پوره کوي.
تیر ورځ په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د نوي ټاکل شوی گورنر انجینیر شوکت الله سره ملاقات کړی دی او گورنر ته یې د خپلې څوکۍ په سنبالولو مبارکي ورکړې ده. په دې لړ کې د امریکای د سفارتخانې نه د خپور شوی یو بیان تر مخه په دې ملاقات کې د ترګرۍ ضد جنگ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکه همکارۍ خبرې اترې شوې دي او په سیمه کې روان په امریکایي مرسته د ترسره شوي پرمختیایي منصوبو نه هم نوې ټاکل شوی گورنر انجینیر شوکت الله ته بریفینګ ورکړی شو. خبر پاڼې د امریکای د سفیر ریچارډ اولسن له خولې لیکلي دي چې امریکا د ترګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ولس او په خصوصي توګه د امنیتي ځواکونو قربانۍ تسلیموي او د ترګرۍ او توندلاریتوب په ضد به د دوی شریکې هڅې جاري وي. د خبر پاڼې تر مخه امریکایي سفیر ریچارډ اولسن د پاکستان سره په اوګودمیاده همکارۍ باندې ټینګار وکړو. دا چې د پاکستان او امریکای ترمنځ اوګودمیاده همکاري څومره مهمه ده د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د پوځ په خواني بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل د خبر پاڼې تر مخه گورنر ته په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې په امریکایي مرسته د ترسره شوی پرمختیایي منصوبو په اړه بریفینګ ورکړی شو چې په کې شپږ سوه پنځوس کیلومتره سړکونه جوړول او دوه زره د پرمختګ نورې پروژې شاملې دي. په دې لړ کې د گورنر هاوس پېښور نه خپره شوې یوې خبر پاڼې تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د امریکایي حکومت او ولس لخوا د دې مرستو شکریا ادا کړه او د بجلی مواصلاتو او تعلیم په لړ کې د امریکای نه د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. دا چې د قبایلي سیمو لپاره د پرمختګ په برخه کې امریکایي مرسته څومره مهمه ده د دې پوښتنې په جواب کې د ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل امریکایي سفیر ریچارډ اولسن د پېښور د دورې پر مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره هم ملاقات وکړو. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د ایچ آی وی ایډز اداره وایي چې په روان کال کې په دغه صوبه کې د ایډز 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. بل خوا د ایچ آی وی ایډز ناروغان وایي چې د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا چې له دغو ناروغانو سره د ټولنې خرابه رویه د دوی پر ذهن څه اثر اچولای شي او د ایډز مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه نساج مل یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د بلوچستان د کوټي شل کلن اسحاق خان چې د ایچ آی وی ایډز مریض دی وایي چې کله خلکو ته دغه د دې مرض په اړه معلومه شوه نو ورسره یې رویه ډیره بده شوه. اسحاق خان وایي مالی حالت یې د دې جوګه نه دی چې خپل علاج وکړي او بلخوا د خلکو د بدې رویې له امله یې د ژوند نه زړه تور شوی دی.
جلا پولیس کې موږ خپل فعالنه کوو، خپل حساب کتاب، هر څه جلا او نظم خدا دی یو ځای، مطلب هغه سالانه ډوډۍ یو ځای به نو سره خوري. سړي دغه حالات د طرفه صد خو بیا نه احتیاط پکار دی. دا اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې په تره ته ولګېدل. ټیسټ مې د لې وکړې په لاره اچوي کې بیا زه ورنم ډاکټر ته، ډاکټر زور واستولم
د ایډز د مریضانو سره د خلکو د خرابې رویې له کبله د دغه مریضانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. له پېښور سره تعلق لرونکي یوه ښځه چې د ایچ آی وی ایډز ناروغه ده وایي چې دې سره د عامو خلکو پرته د ډاکټرانو رویه هم ډېره خرابه وه.
اچ آی وی پوزیټیو شوم او ما سره تیر شوی دی چې سپیشلی چې ډاکټر لالار شي نو دغه رویه د سره داسې وي چې تا باندې خدای عذاب دی، نو دا خدای عذاب دی مونږ پسې راوړو. دغه یو د لاسه ډیر مریضان پټ کار کیږي نه، او دا څه د خدای د طرف عذاب نه دی، دا یو بیماری ده، علاج یې وکړي.
د نفسیاتی امراضو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي زمونږ په ټولنه کې ایچ آی وی ایډز ناروغۍ ته خلک ډیر سپک ګوري، چې له وجې د ایډز مریضان د دغې ناروغۍ سره ذهني مریضان هم جوړ شي.
دا ایډز والا مریض چې دی خپل ځان هم بارے کې منفی سوچ کوي، معاشرے بارے کې منفی سوچ کوي، نو ور سره سخت ڈپریشن شروع شي. نو هغه ڈپریشن دومره زیات شي چې بعض اوقات خودکشي یعنی ځان وژل رجحانات هغه کې شروع شي.
د نفسیاتی امراضو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي د ایچ آی وی ایډز مریض لا د ځان په اړه د ټولنې د غلطي رویې پر ځای خپل علاج اړخ ته پام کول پکار دی، ځکه چې د ایډز د لګېدو او خورېدو مختلفې وجې دي.
جو کسته چې هغه دوبئی کې کار کوي او دوبئی نه ایډز راشته دي، یا هغه یو کسته چې هغه ډینټیسټ د لاړ شي او د خپل ایډز راشته دي خراب شي سره، یا یو نشبال دی چې هغه په طریقه باندې ایډز مرض راغلی دی، یا یو ډاکټر دی هغه یو مریض کا پیشنټ کی تنظیم کی اور انت نه ایډز راشته دي، نو هغه کس چې په کار دی چې خپل کور والا نو وي چې مالا داسې دا مرض راغلی دی.
بلخوا د ایډز د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر راجول خان وایي د ایډز د ناروغۍ په فوري توګه یو مریض ته علامات نه معلومیږي، خو که یو ناروغي زیاته موده واخلي نو بیا پکار ده چې د ایچ آی وی ایډز ټیسټونه هم وشي.
د ایچ آی وی خپل داسې علامات نشته دی چې هغه مطلب سړی ته ووجداري کړی چې نه لس کاله ته کاله تیر شي، نو مطلب چې د سړي به مریضان کم چې مطلب ده چې د مختلفو مرضونو ښکار شي او د یو ډیر وخت لپاره طبي ورته د ستوني ورته ټوخي ورته په خوله کې مطلب چې سر داغونه راشي یا زخمونه راشي یا په وجود باندې داسې داغونه وغیرہ شي، او ډاکټران له بار بار ځي او علاج کوي او د علاج سره هغه نه کوي، نو باید پکاره چې هغه خپل ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي.
ډاکټر راجول خان زیاتوي په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د ایډز 15 کیسونه رپورټ شوي دي، او په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ایډز د ناروغانو پوره شمېره تقریبا 14 ده چې پکې 1100 رجسټرډ شوي دي.
انیسا اجمل و چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په ایډز د اخته ناروغانو د مسایلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس ځو د همدلې په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د چارسدې د شبقدر حلیمزی د بیلابیلو کلو ځایي خلکو د محکمه وابډال اړخه د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ممند او باجوړ څخه پېښور تتلونکې لار بند کړې ده. ولس وایي چې هر میاشت هغوی د 100 لکو زیات روپۍ ورکوي، خو بیا هم دوی ته بجلی نه ورکول کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دا شبقدر حلیمزی د بیلابیلو کلو ولس د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی ته د پیښور لړخه وتلی سړک بند کړو، او ویل یې د سړک بندخ به تر هغې جاری وي تر کومه چې محکمه وابډه لړخه هغوی ته بجلی ورنه کړی شي. د شبقدر بازار نه تر سوبنخوړ هدیرې پورې په سړک لرګي اچول شوي او رکاوټونه جوړ کړي. رابط خان چې دغه سلګر مظاهره چانو ډلې مشرانه یې کوله، وی ویل
اکسن وابډه ویل چې زه دکاندار یم، بجلی خرڅولو والا یم، تاسو اغستلو والا یم، له پیسې راکوئ زه بجلی در کوم. ایک سن او زمنگا دا معاہدہ وش بولا او دا وعدہ وش بولا چې تاسو مال 1000 روپے سروس را کوي زبا تاسو لب 16 گھنٹے بجلی در کوم. و اس مطلب منګه پیسې جمع کړی دی او دا لسم اورز د چیز من بجلی نشته پیاره دار اتم.
شاروم خان چې تعلیم یافته ځوان دی وای چې دا ورځی د سکولونو د کلیز امتحانونو د شروع کېدو دی، ماشومان هم ډیر مشکل سره مخ دي ځکه چې د شپې سبق نشي وایله.
په 16 گھنٹے کې اوس بجلی دی هدا په راغلی چې 2 گھنٹے هم نشته دی راغې د وژنه چې کم دلته منګ بده تعلیم میدان کې وي چې رقم طلبه دي او وی کال اخیری ورځی دي او سټڈی ورځی دي او بالکل دې نه محروم دي.
شاهد خان نو میوبل تنول هر میاش هغه پخپل د اولس نه د بل پیسې وندوي او محکمه وابډلې ورکوي، خو بیا هم هغه ته بجلی نشته دي.
دا تقریبا 35 لاکھ نم جوړي چې دا یو فیډر باندې چوم دا د شاړې نراواله د ډیری بازار او شبقدر او لیمزي دا ټول په دې لیمزي فیډر کې دي. دا خلک بل هم ورکي او د بل باوجود دوی ته یو ګنټه بجلی نه.
بیا مو د سیمینار ټاکل شوی د صوبای سیملې غړي بابر علي مومن سره خبرې وکړې او د اولس ستونزې مو سره شریکې کړلې.
کم کنیکشنو دا میټرې نه هغه چې کم ځای کې رسي نه به 1000 روپے میاش ورکې. دغه تقریبا 22 لاکھ دوی ته ریکوري شروع د تیر شوی د درو میاشتونه 66% اوس ریکوري دوی ته شروع ده. خو دې باوجود هم دا سلورم پنځم ورځ د بجلی نشته، دغه رنګ درې سلور ورځې نه موږ لاړ شو سره خبرو وکړو، نو لکه ډېر صبر وکړو د خلکو ډېر دغه وکړو، نو دینه بغیر اوس بل څه حل نشته. خامخا به سړکونو ته روزي او خپل احتجاج به ریکارډ کړي.
بابر علي ته مو وویل په دې سړک د قبایلي سیمو نه مریضان او یا ضروري کارونه لرونکي ولس هم تیریږي، نو د هغوی مشکل ته ستاسو پام شته او که نه؟
بالکل، ما دغه رنګ ما اے سی صاحب سره خبرې شوې دي، ایکس این صاحب سره، چېرته تاسو زر لږ زر راشي دا خبره حل کو، ځکه چې دې باندې مریضان راځي. دا خو غټ روټ ته جسې مومندو ته تلې باجوړ ته تلې دي، خبر کو مونږ کوشش کوو چېرته دا روټ زر تر زر کولاو شي.
دغه مظاهره کوونکو په وینا هغوی خو د محکمه وابډه هر قانون او حکم مني، بیا دې باید هغوی ته لږ تر لږه سوار لس غنټې بجلی خامخا ورکړي شي.
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري وخت د غرمې 12 بجې سوې. بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دا څرګندونه تیر مخکتن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د القاعده اروپا کډاله اوس یوازې د خپل پخواني شکل سایه پاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو حریرہ محی الدین د سه شنبه په ورځ خبري اعلان تویل چې په دې کانفرنس کې به له افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي، او د دې کانفرنس هدف بداوي چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وای چې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنوي طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوی دی. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر نوی پیلی وای په شام کې د کورونوي شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10000 کسانو ته رسیدي. نوی پیلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه جوړ شوی و، او ټاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو لخوا د ایټمي وسلو د سار د ادارې چارواکي بنن په تهران کې له ایرانیو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر 26 نیټه په قزاقستان کې د ایران د ایټمن د ایټمي پروګرام پر سر خبرې اترې کیږي.
د مهم خبرونو لندزمو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپان په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړي دي، راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منسوبې په درې ورځني مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو چې ایران به امروزه 2 کیلومتره په حساب په 14 میاشتو کې 1.8 کیلومتره پایپ لاین به مکملوي. ادارې زیاتوي چې دا مهمه منسوبه به دسمبر 2013 پورې مکمل شي چې د دې په سریه به ایران پاکستان ته روزانه 1.5 ملیون کیوبک ګیس به ورکوي چې دا غینه به ملک کې د بجلی په پیدا اوار کې 1000 میگا واټ اضافه وشي. ادارې وایي چې د منسوبې نه به نه صرف ملکی معیشت بلکې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به هم مضبوط شي او ملک به د ګیس او بجلی بحران نه خلاص شي. نو ضروری ده چې په دې منسوبې د عمل درآمد یقیني جوړ کړئ شي او د دې جوړول لپاره د پفوري توګه ګامونه اوچت کړئ شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان له طرفه پېښور کې د هدفي وجنو سخت نوټس اخیستل شوی دی او انتظامی نه د دې په حق له یو افتی دننه د رپورت غوښتنه کړې ده. ادارې مخکلي کې چې چرته پوري د هدفي وجنو د مخنیوي تعلق دی، نو موږ غواړو چې د مقصد لپاره به پولیس لا چرته په سړکونو د حفاظتي ګامونو چټول ضرورت وي، نو هلته په دې وجنو کې به د ککړو خلکو د گرفتاری هم ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې د هدفي وجنو د مخنیوي او د قاتلانو لټول اسان کار نه دی، خو د ټولو تاڼو پولیس خپل خپل علاقو په هلو ځلو نظر کوو ساتي او د مخصوصو ډلو نگراني وکړي، نو پاغي لاس اچول بیا ګران کار نه دی. ادارې خیر کلی کې چې پولیس په عدالت په دې حکم نامې به سنجیدګۍ سره عمل کوي او د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې سپریم کورټ ټول سیشن ججانو ته هدایت کړی دی چې خپل خپل ضلع کې دی د سرکاري سکولونو رپورټ دیش ورځې دننه جوړ کړي چې په کومه ضلع کې څومره سرکاري سکولونه دي، د شاړو سکولونو شمیره څومره ده او په دې کومو خلکو قبضه کړې ده. ادارې زیاتوي چې څو ضلع یونیسف او عالمي مالیاتي ادارو تعلیمي فنډس او د سکولونو په جوړولو کې د درغلیو او د تعلیم په حالت اظهار د تشویش اظهار کړی دی. نو چې د تعلیم دا حالت وي نو مونږ به څه ترقی وکړو؟ ادارې وړاندې لیکي چې وډیرا او جاګیرداره طبقه د تعلیم خلاف ده. په سکولونو کابیسه ده زرګونه جعلي سکولونه چلیږي چې د ولس پرې اربونه روپۍ ضایع کیږي. که په تعلیم هم سیاسي اثر او رسوخ استعمالیږي نو دا کم سره ظلم دی. نو ضروري به نه وي چې اعلی چارواکي د وضاحتونو په ځای د عدالت په حکم عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا نوسپانه د پاکستان د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلیلي کې په هیواد کې ګڼ شمېر بوتي آتش په نامه سکولونه دي چې په کې مالونه تړل کیږي او د څارو غوجلې ترې جوړ شوی دي خو استادان یې تنخواګانې اخلي. بلخ واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو لوتلو وروسته په دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. د دې دوه مقالو مهم ټکي به زموږ همکار منور شاه درته واوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لوی جج د ګل په ورځ ټول هیواد کې د تش په نامه یا بوت سکولونو د تحقیقاتو امر کړی دی په کومو کې چې خلک سروي تړي او استادان یې هسې تنخواګانې اخلي. ورځپاڼه د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلیلي کې سکولونو کې مالونه تړل کیږي او د سارویو غوجلې ترې جوړې شوې دي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خپل ولس بچو ته د آئینی حق یعنی تعلیم ورکولو په لړ کې ترسره کوو. ورسپانه زیاتوی په پاکستان کې تعلیم یو لوی چیلنج دی. د هیواد کې د بجټ 2.5% نه هم کمه برخه په تعلیم خرج کیږي. په ټوله نړۍ کې یوازې نه هیوادونه داسې دي چې په تعلیم کم خرج کوي. ورسپانه د چیف جسټس لخوا لیکي حکومت د بوت یا غیر فعال سکولونو په اړه د جواب یا وضاحت په ورکولو کې ناکام شوی دی. بلخوا داسې ښکاري چې د دې سکولونو لپاره فند او تنخواګانې ورکول کیږي خو سکولونه شړ پراته دي او په کې سروي ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د وړو وړو مسلو ته کتنه د عدالت کار نه دی خو دوی به ولس ته آئینی حقونه رسول یقیني کوي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه لیکي پاکستان کې خواوشا نیم په نیمه هغه ماشومان چې د پرایمري سکول ته تللو په عمر کې دي د سکولونو نه بهر دي. دا راز هم د دغه عمر جنکو کې 15% ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرحله وار کمولو خبره سرګندوي چې د هیواد جرنیلانو او د صدر باراک اوباما د حکومتي سلاکارانو ترمنځ مفاهمت شوې ده. ځکه چې پوځي چارواکو د 2014 کال نه پس افغانستان کې د خواوشا 10000 ځواکونو د ایسارولو غوښتنه کوله او د صدر اوباما مشیرانو د هیواد کې د ډیر کم امریکایي موجودګۍ خبره کوله. ورسپانه د پوځي چارواکو لخوا لیکي په لویه پیمانه د افغانستان نه د ځواکونو وشتلو سره ممکن نه ده چې هغه لاستراولنی چې ډیر په ګران تر لاسه کړی شوی د منځ لاړ شي. هلته د دغه مجوزه پلان تر مخه په 2014 کال کې به افغانستان کې د ځواکونو شمیره د 3500 او 6000 پوځیانو پورې کمول کیږي. دا راز په 2014 کال کې د زرو پوځیانو د کمولو تجویز دی چې زیاتره خلک به یې د امریکایي سفارتخانې نه کمول کیږي. ورسپانه د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي د خلیوای په 2014 کال کې بعد ځانګړي عملیاتو ځواکونه افغانستان نه وستل کیږي چې په گاونډي هوادونو کې بعد ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره چمتو وسیږي.
منور شاه او چې د سیمې پاړه په نړیوال ورسپانو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. فرانس پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د هغه پخوانی امریکایي سرتیری کیسه کړي چې ولسمشر باراک اوباما ورته د افغانستان په جګړه کې د میړانې لپاره جایزه ورکړه. دغه راپور مهم ټکی به زموږ همکار هارون بچا درته واوروي.
فرانس پریس خبری اژانس په خپل راپور کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر ګل په ورځ د افغانستان د جګړې یو پخوانی امریکایي پوځي ته د میړانې جایزه ورکړه. یو دیرش کلن کلینټن رومیشا په 2009 کال کې په داسې حال کې چې طالبانو 350 امریکایي سرتیری د 1200 ساعتونو لپاره محاصره کړی ول او خپل دې زخمی وو او له طالبانو سره سخته جګړه وکړه. دغه نخته چې اته امریکایي پوځیان پکې مړه او 22 نور ټپیان شول ولسمشر اوباما د افغانستان د جګړې یو له خونړیو هغو څخه یاد کړه. په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې رومیشا په یو لاس او سټ لګیدل او خلې هم ټپی شوی و خپل زخمی شوی ملګری وژغورل او مړ شوی هغه د جګړې لزایا وستل. د اجانس پر راپور کې د ولسمشر اوباما له کوله ویل شوي له دغې پیښې باید درس واخیستل شي چې امریکایي پوځیان پر یو بل مین دي او د خپلو ملګرو د ژغورنې لپاره له هیڅ یوې قربانۍ ورکولو نه په شا کیږي. دغه پخوانی امریکایي پوځي ته په ورکل شوي ستاین لیک کې لیکل شوي چې په دغه جګړه کې درې طالبان ووژل او د هغوی یو شمېر پټن ځایونه یې له منځه یوړل. رومیش آل خپل میډال ترلاسه کول ورسته په داسې حال کې چې ډېر احساساتي شوی وو له سپینې ماړۍ د باندې خبریالانو ته وویل چې دغه انعام یې د خپلو هغو ملګرو سرتیرو لپاره قبول کړ چې د ده په خبره وی نشو کړی خپل وطن ته بیرته ستان شي. نوموړي زیاته کړه د میډال پر اغستلو خوښ دی خو په عین وخت کې خواشینی هم دی چې خپل ډېر نږدې ملګري د افغانستان په جګړه کې له لاسه ورکړل.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې یاوسو د افغانستان د غزنی پر لور. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په پایله کې د طالب وسلوالو یو تن سیمیز قومندان او د هغه ملګری وژل شوی دی او دوه نور یې ژوندي نیولې دي. په دې اړه زموږ خبریال سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اوبند ولسوالۍ کې پرون د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې له امله یې د طالبانو یو سیمهییز قومندان او د هغه ملګری وژل شوي او دوه نور یې ژوندي نیول شوي دي. چارواکي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا باقو بولي. دوی وایي ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د عامه نظم پولیسو د اوبند ولسوالۍ په جانګل کلي کې عملیات کول چې د طالبانو له وژل شوي قومندان او د هغه له ملګرو سره یې نښته شوې ده. د اوبند ولسوال عبدالمتین خان وایي چې تر نښته وروسته د طالبانو وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. دی وایي د قومندان او د هغه د ملګري تر وژل کېدو وروسته دوه تنه وسلوال طالبان د ښځو په جامو کې نیول شوي دي.
د اوبند ولسوالۍ کې د جنګل په کلي کې پولیس ملی، امنیت ملی، پولیس نظنامه مشترک عملیات درلودو. په نتیجه کې یو طالب قومندان د ملا باغو په نامه مقاومت شروع کړی. مقاومت په نتیجه کې هغه سره له یو بل ملګري ووژل شو. دوه نفره طالبان د سیاسر او پیجامو کې د ښځو جامې اغوستي وې، ګرفتار شول. پیل نیمه پلاس کې دي.
طالبان نه د خپل قومندان وژل کېدل مني او نه هم د ښځو په جامو کې د خپل ملګرو نیول کېدل تاییدوي. په اوبند ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د سیمې لسګونه تنه د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې شامل شوي وو.
له غزنی څخه ځو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د افغانستان د اساسي قانون د حاکمیت او له هغې څخه د ملاتړ په موخه دوه ورځنی سیمینار پرون پیل شو چې ګډونوال به پکې د اساسي قانون د تطبیق لپاره خپل نظریات سره شریکوي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دغه سیمینار چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیونې تابع نیولې، د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو سربیره پکې ولسوالان او د دغه ولایت قومي مشران او مخاور برخه لري. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې د خپلواک کمیسیون اجرایی مسول مرتضی حبیبیار د سیمینار د جوړېدو په موخه خبریالانو ته وویل.
جلال آباد ښار کې دغه ورځنی پرکشاپ پیل شو چې موخه یوازې د اساسي قانون د حاکمیت او د هغه څخه د ملاتړ په اړه ده. د پونتونو سازان، د ننګرهار ولایت ولایتي ادارې او کارکوونکي، د ولسوالۍ ولسوالانو او کارکوونکي، د مدني ټولنې استازي، د رسنیو استازي، د ښځو چارو ریاست او داسې نور د ښار د گذر د وکیل
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې اساسي قانون یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی دی.
د قانون اساسي د جوړښت نه راپدی خو باندې ولس کې خو به ویم بل عموم خو په اکثریت ادارو کې صرف د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوی دی. تر اوسه پورې ورته چا اعتنان نه ده کړی. د یو وړوکي مامور نه نیولې تر وزیره پورې د اساسي قانون د رعایت په برخه کې ډېر بې تفاوته پاتې شوی دی.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د واک کمیسون مشر ډاکټر رفی ولا بیدار وایي چې دولت په دې نه دی توانېدلې چې قانون په تمامه معنا پلي کړي.
شپږمه ماده د اساسي قانون راواخلي، د دولت مکلفیت په غاړه اخیستل ده چې نړیوالې اعلامې د بشري حقونو او نورو اسنادو ته کنوانسیون ته ژمنتیا ښودلې ده. دا په دې معنا ده چې دولت مکلفیت لري. متاسفانه چې په دغه مکلفیت په ادا کولو کې ناغېړي شته ده او کاملا دغه قانون نه تطبیقېږي.
د مثبت بدلون د ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې په عدلی او قضایی ادارو کې هم د اساسي قانون په برخه کې پوهاوی کم په نظر راځي.
د قانون پر وړاندې یو لوی خنډ چې دی هغه د اړوند ارګانونو د قانون معلوماتو کموالی دی، یعنی په قانون باندې نه پوهیږي. ځینې وختونو کې عدلی ارګانونه په ځینې برخو کې د دوی هغه پوهاوی کم وي، نو نه دولتي ادارې خو به کاملا د قانون د پوهاوی په برخه کې ډېرې ستونزې لري.
یاد دی وی چې د تیرو سبان د لسو کلونو راهیسې د افغانستان اساسي قانون جوړ شوی دی. کتون کې وایي چې افغان دولت ته پکارو چې د اساسي قانون له جوړېدو سره سمې په قانون د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړی و. اوس چې بې عدالتۍ ریښې غځولي، د قانون پلي کول پکې ناشونی خبره ښکاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د پکتیکا پر لور. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته چې د نوموړي ولایت په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس ګمارل سوي، امنیت پکې سوي او خلک یې له چال او چلن څخه رضایت لري، دوی د پکتیکا ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د سیمه ییزو پولیسو د ګمارنې غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو په ګمارلو سره امنیتي حالت ښه شوی دی. د دوی په وینا سیمه ییزو پولیسو په لرې پرتو سیمو، کلیو او بانډو کې امنیت خوندي کړی او که چیرې د محلي پولیسو د استخدام لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي، نو لا زیات به د امنیت په ټینګښت کې ګټور تمام شي. د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو شورا مشر ملک شیرزمان د سیمه ییزو پولیسو پر جوړېدو خوښي څرګندوي او وړاندې وایي چې د محلي پولیسو له جوړېدو مخکې وسلوالو مخالفینو د یادې سیمې مشران او ځوانان په یوه بل نوم وژل او ځورولي، خو دا مهال د سیمه ییزو پولیسو په مرسته تر یوه بریده ټول خلک د خوندیتوب احساس کوي.
محلي پولیسو د مش په ولسوالیو کې خصوصا پکتیکا ولایت کې د خلکو ناموس ساتلی، د خلکو عزت یې ساتلی. د مش په خلکو کې دشمن داسې کار کړی چې د مش د الله تعالی د کور نه یې خلک ایستلي او په شهادت یې رسولي دي، او سپین ږیرې مشران عالمان یې وژلي دي، د قرآن په ترجمه د پاسه وژلي دي. مثال دغه یوازنۍ د محلي پولیسو خدمات موږ ته ده چې د مش ناموس، د موږ مشران، د موږ ځوانان، د موږ وطن وساتو.
د پکتیکا ولایت یو تن قومي مشر ویل د سیمه ییزو پولیسو په ګمارنې سره د لویو لارو امنیت هم ډاډمن شوی او دوی له خپلو هیوادوالو سره داسې چر او چلند غوره کړی چې خلک تر ټولو زیات د دوی په خوالي حساب کوي.
موږ مالی پولیس دی پوپی تکن تقویه سی له هرې طرف نه، دی تقویه سی مالی پولیس، ای تنخان لحاظ دیم تقویه سی، دی دریشی لحاظ دیم تقویه سی، دی موټر لحاظ دیم تقویه سی مالی پولیس، وسلی لارې دی محلی پولیس دی موږ تقویه سی، ځکه چې محلی پولیس مت دی موږ بچانو سکرین لوک ته دی محلی پولیس لوځي دی آزاد دی آزاد راځي. دی موږ محلی پولیس دومره نتیجه دلته ورکړي دی، یعنی دا ټول دی افغانستان بچان دی، کامنیت ملی دا کا ملی اردو دا، دوی هم دی ملت پوپی تکن. خو کومه نتیجه دی محلی پولیس ورکړي دا صاحب؟ دی موږ په ولایت کې زیم چې بلچه ولایت کې به داسې نتیجه نه ورکړي صاحب. محلی پولیس دومره قربانی ورکړل چې لشکینه تر شرنې به یو ټینکر پلار نه وویني چې دای سوځلای دا.
پکتیکا والی محب الله سمیم چې د نوموړي ولایت ملکی او پوځي مسؤلینو په ملتیا د یاد ولایت د ارګون او سروبي پولیسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو پوستې له نږدې کتلې رسنیو ته وویل چې د خلکو په غوښتنه تر دې مهاله پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو کې نږدې 1300 تنه سیمه ییز پولیس په دندو ګمارلي او په پاتې نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیس په دندو وګمارل شي.
استاذ راتلونکي نسلونه اولادونه به په تاسې افتخار کوي چې دغسې یو موقع وه، دغسې یو شرایط و په افغانستان کې، مشکلات ولو، جګړه وه، او د موږ دغه ځوانان را ولاړ شول. دوی د خپلو خلکو، خپلې خاورې د ساتنې لپاره ملا وتړله، دریشي یې واغوستله، سلایې په اوږه کې واچوله، او د دې هېواد دښمن یې وټکاو او له دې ساحې او له دې سیمې نه یې ورکو. دا وړه خبره نه ده، دا کار هر څوک نشي کولی.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې د سیمه ییزو پولیسو د ګمارنې غوښتنه ډېره شوې او لامل یې همدا دی چې د دې پراخو سیمو خلک له پیړیو راهیسې د قومي اربکیانو سره روږدي دي. په دې سره بې وزګاري هم کمیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په داسې حال کې چې افغان حکومت د اسلامي هیوادونو د همکاري تنظیم او اسلامي پرمختیایي بینک په مالی مرسته جوړېدونکي نړیوال اسلامي پوهنتون ته خوشاله دی، د افغانستان د پارلمان غړي او څېړونکي وایي باید په ټولنه کې د سخت دریزي د منځه وړلو لپاره د دې او نورو نړیوالو پوهنتونونو د نصاب او فعالیتونو کلکه څارنه وسي. په دې اړه بشیر ګواش یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
افغان حکومت تیر هفته شوې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د تنظیم په کانفرنس کې افغانستان کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړولو په وعده خوښي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول دوه ورځې وړاندې کابل کې خبرالانو ته وویل
په دې کانفرنس کې زموږ مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون له جوړېدو ملاتړ وکړ. دا یو مهم خبر دی. دا پوهنتون به د اسلامي بانک او ځینو اسلامي هیوادونو په پیسو جوړ شي او د افغانستان له تحصیلاتو سره به ډېره مرسته وکړي.
که څه هم لا تر دې دمه د دې نړیوال اسلامي پوهنتون د نصاب د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د افغانستان په پارلمنت کې د لوړو زده کړو د څارنې د کمیسیون مخکینی غړی ساحره شریف دې پوهنتون کې سخت دریځې ته د وده ورکول کېدو په اړه اندېښنه لري.
ګاونډي هېوادونه یا نور هېوادونه د دې تر څنګه چې مخالفین رالیږي، انتحاري رالیږي او په فرهنګي لحاظ هم دوی د افغانستان راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کړي ده. ایران دلته غټه مدرسه، غټ وفات او غټ هم په فزیکي لحاظ هم په معنوي لحاظ یو مرکز جوړ شو. او دا چې مثلا اوس د دې تر څنګ مصر هم دا اقدام کړی چې کوم پوهنتون به جوړوي، څوک چې خواته ځي بیا بېرته به افغانستان به راځي چې افراطي مفکوره به ولري. نو په تاسف کې اوس فعلا حکومت داسې دېګ ته ورته دی چې سرپوښ نه لري او هر څوک چې هر څه وغواړي پکې کېږي.
افغانستان کې د زرګونو ښوونځیو ترڅنګ د لوړو زده کړو د وزارت تر مخه په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته تر دې دمه په بیلابیلو ځایونو کې خواوشا 13 دولتي او د اتیاو په خواوشا کې شخصي پوهنتونونه وجود لري چې پکې میلیونونه زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې وزارت چارواکي وایي سږ کال دولتي پوهنتونونو کې د شاملېدو لپاره ضروري کانکور امتحان کې 190,000 زده کوونکو څخه خواوشا 80,000 دولتي پوهنتونونو کې داخليږي. پر تعلیمي پروژو نظر ساتونکي لیکوال پیندا حکمت وایي په کانکور کې د بې نتیجې پاتې په زرګونو زده کوونکو لپاره د نورو شخصي پوهنتونونو په شان دا نوې جوړېدونکي اسلامي پوهنتون ډېر اهمیت لري.
دا به په افغانستان کې مذهبي اختلاف رامنځته نه کړي. دا خبر چې دا به ښیي ځکه چې یوازې افغانستان نه شي کولای چې دولسم ټولګیو فارغ شاره پوهنتونونو کې جلس کړي. ډېری شاګردان موږ تاسو ګورو چې له نمایي نه زیات بې نتیجې پاتې کېږي، یعنې دې پوهنتونو ته نه شي تللی. او اوس که دغسې یو پوهنتون په کابل کې جوړ شي، لږ تر لږه هغه د افکارو نظریاتو ترمنځ به توازن کچه برابره شي.
خو ساحره شریف وایي د پوهنتونونو له لارې د بهرنیو د مذهبي او سیاسي اغیز د مخنیوي لپاره باید د افغان حکومت په کلکه د نوو جوړېدونکو پوهنتونونو څارنه وکړي.
په سیاسي لحاظ د داسې مسایلو که مخه ونه نیول شي، زما په نظر خطرناک تمامېږي. د پارلمان دنده هم ده، د حکومت دنده هم ده چې ورسره وایي نه مني او که وایي مني مثلا په شرایطو او شرایط باید پلی شي، تعقیب شي او نظارت وشي.
یاد دی وی چې افغانستان کې دا محل د افغانستان امریکایي پوهنتون په نامه یو بل نړیوال پوهنتون هم شتون لري. او په دې روسیو کې سعودي عرب هم ویلي چې کابل کې به یو لوی تعلیمي مرکز او جماعت جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابېدو له امله یو شمېر سکان د پاکستان نور برخو ته کوچېدلې دي. د خبر ایجنسۍ له تیرا درې څخه ځینې سکان کراچۍ ته تللي دي. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي د یوې کوچېدلې کورنۍ له مشر منموهن سنگ افریدي سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د کراچۍ پښتون ګڼمېشتي سیمې کې ماړی مسان چوک نه څو ګامه ورخوا د حکیم منموهن سنگ افریدي د حکمت کتن ځای دی. 15 کلن منموهن سنگ وای د خیبر جنسی په تیرا کې پیدا شوه، خو د حکمت د کاروبار په سلسله کې لومړی په کابل کې میشت وو. په کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته پیښور ته وکوچید، خو په پیښور او تیرا کې بدامنۍ نوموړی کراچۍ ته په راتللو مجبور کړو. حکیم منموهن سنگ وای هدفي وجونو او فرقیزو نښتو ځپلې کراچۍ د هغه لپاره تر اوسه د نورو ځایونو په پرتله پوره نه ثابته شوې ده.
موږ تعلق د خیبر ایجنسی تیرونا
کراچی کې نه کسون مخبل کور والا عبادت دلتا په لائٹ ہاؤس کې یو مندر دی. په مندر کې موږ نه گردوارا جوړو. کراچی کې چکل ارتول مرتول شیم گنا یا بل څه شي نمو باندې دکان نه بندای کما لوکا کې ځکه نم په مخه لو کې نه مو خال کرتی چا مور تھی چا ارور تھی چا بلور تھی مذہب وجہ ولی مسالے جڑے گی چکل ہے چاپ مذہب کی گوتی ہوا ہے مو وسا پر چاپ مذہب کی گوتی نہیں دیوالی او چې څوک نیمو په مذهب کې ګوتې وهي موږ یغلم خپل ځون په لوس کې نه درکړای چې ته وکړه خبرې وکړه هر چا خپل کور دی.
هغه وای په هندستان کې د مغولو د واکمنۍ راهسه هغوی او نور سکان د خیبر ایجنسی په تیرا کې اوسیږي. د نورو جوبو ویونکې د هغوی هم مذهبه دوی پښتانه سکان بولی او دوی په خپل هم ځانته په پښتنو ویلو فخر محسوسوي. نوموړی زیاتوي د تیرا مسلمانانو پښتنو تل دوی ته او د دوی دین ته په درنه سترګه کتلی دي.
موږ په پښتنو کې موږ خپل پښتنو یو کنه موږ چې کوم ځاني چې ته چا سره ناشتي کنه زه ذاتی سکیم زه خاندانی سکیم خیبر والا چې کوم سکونم دی کنه هغه بنیادی سکون اے بابا ګورنانک اے تعلیم او ستړلی دی اغه پښتو په وجه باندې موسه په پښتونستان کې ټینګ یو پښتو چې نه وای کېدای شي موږ هم نه وای ځکه چې 47, 71, 96 او 81 جنگونه تیر شول کنه موږ د خپلو خلکو نه ډېر زیاته متاثر یو او ډېر زیاته لایکو چې په هر وطن هم لوړ شو موږ پښتو ژبه پښتو دغه غونډه ژبه هم نشته دغه غونډه ثقافت نشته دغه غونډه میهمان نوازی نشته دغه غونډه خلک نشته هر څه ورڅ به ویي خلک خو داسې شی نشته لکه موږ پښتو رو.
من موهن سنگ وای په سیمه کې خراب حالات او د هغوی هم مذهبه زیات ځپلې دي او د دغه حالات لوجه ګڼ شمیر سکان له تیرا څخه پیښور ته کوچېدلي او ځنې نور بیا هندستان کراچۍ او د پنجاب یو شمیر برخو ته تللې دي.
ترز وایم له ساکای ترز وای پیښور نه تختیدل نه نیو افته او څورې دی وشو بل وړه کم خل دمکی ورګی نه مذهب څخه کورستا نه بل څه کورستا صرف د پیسو څخه کور وی اروشی مو لوټ کی موبایل نہ ورنہ اوخلی ہر امیش کی منہ موبایل بدلی گاڑی مرنہ کوزی کی شینہ نہ کوزی لوٹ مارو کی نور لوڑ شی.
حکیم منموهن سنگ وای په کراچۍ کې هغه پخپلا او د هغوی د کورنۍ نور غړي حکیمان چې د خار په بیلابیلو برخو کې د حکمت له شوبې سره تړلې دي شوکمارو وخت په وخت لوټلې دي خو بیا هم دغه شوکي او لوټل د سر له زیانه دوی کم بولی او همدلته پخپل کار او روزګار خوشاله دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس تاسو پام د یو ادبي راپور پر لور راګرځوم. د پښتو ادبي تنظیم تاریخي پسند لیکوالو بنو ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو له معیاري لهجې سره د سیمیز لهجو د تقابلي جایزې پر موضوع د یو سیمینار تابع کړی و چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر پوهانو خپل مقالې پکې واورولې. د مشال رادیو خبریال هم دغه سیمینار ته ورغلی و چې د راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ترکی پسند لیکون کیو ټولنه بنو لخوا د 28 فروری مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په مناسبت د منتظر بیټنی یادګاری سیمینار اهتمام شوی و چې موضوع یې ورلا د پښتو د معیاري لهجې سره د سیمه ایزو لهجو تکبلي مطالعه ایښی وه. د غونډې یا سیمینار صدارت مجبور سورانی کولو او مشر میلمانه خیال میر خیالی وزیر او مترکی شاعر ادیب دانشور او انجمن ترکی پسند مصنفین پاکستان سیکرټری جنرال خاغلی سلیم راز وو. په غونډه کې د معیاري لهجه سره د وزیرۍ بنوسۍ مروتوالا بیټنۍ د خټکو د وړو او مسیدو د لهجو تکبلي مطالعه په اړه بیلابیلو پوهانو خپلې مقالې واورولې. د وزیر لهجه په اړه مقاله پیش کوون کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر نصر الله جان وزیر د پښتو بنیادی لهجو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
پښتو په بنیادی تور باندې چې وکسي په دوه برخې وشل شوې دوه لکه یوه شمالي چې په اړه یوسفزی ابلیک ننګرهاری لهجه دویم جنوبي چې اړه خټک ابلیک کندهاری لهجه دغه دوه لهجه بیا په مانسه په وړې وړې زمینی لهجې لاغې نه وتلې دي. په دغه شي چې وکسې په خپل وزیري لهجه بیا په داسې مروتول لهجه دغه د جنوبي لهجې یا د خټک کنداري لهجې څنګ دي یعنی نور کومې ژبني اثرات یو بل سره کو لهجې ډېرولې د ژبې پراختیا ثبتوي خو په هغه شي لیک کړل چې هغه په یوه داسې معیاري او منلي لهجه شي کو چې د هغې په لیکل سره د ټکي معنا تغیر نه لري.
دا دغه شان غونډو د اهمیت په اړه د غونډې مشر میلمه شاعر ادیب او دانشور سلیم راز مشال ریډیو ته وایي.
خو را سم دلته چې کوم ادبي ټولنې تنظیمونه داسې وو خو دا نن چې په کوم ډګر باندې دوی روان دي انجمن ترکی پسند مصنفین کومې طریقې سره کار کوي او په مختلفو موضوعاتو باندې هغه علمي دي سیاسي دي ادبي دي د صوبې د مختلفو علاقو نه چې کوم دي نمو شاعران ادیبان دانشوران نجیب ماهرین هغه راځي نو د ادب او آفت په ترکیه کې او مخ په وړاندې تک چې کوم دی د دا قسم سیمینارونو ډېر لوی کردار دی.
د دې غونډې یا سیمینار اهتمام کوونکي انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سیکتر محب وزیر وایي چې د پښتو ژبې ادب او ثقافت د ودې دپاره انجمن تل هڅه کړې چې دا دغه شان پروګرامونو تابیا وکړي.
انجمن د جوړېدو تقریبا سلور کاله پوره کېږي. په دې سلورو کالو کې یو 15 ورځنۍ میټینګ هم زموږ نه کاځه شوی نه دی. موږ تل تنقیدی غونډې کړې دي او د تنقیدی غونډو نه علاوه موږ د پښتو ژبې د ادب او د ثقافت د ودې لپاره په مختلفو وختونو کې د لیکچرونو د سیمینارونو او د لوړو لوړو بین المللي پښتو مشاعرو اهتمام کړی دي. هغه مو راغوښتي دي مقاله نګارانو د هغې ترس کې مونږ د نظرونه په نوم باندې کال په کال خپل مقاله لیکچرونه خپل ردادونه د پښتو لوستونکو ته وړاندې کړي هم دي.
په سیمینار کې مقاله وایونکو په دې خبره هم زور راوړو چې پښتو کې په لسانیاتو زیات تحقیق پکار دی چې په نتیجه کې پښتو یو معیاري لهجه ولري او یو مترقی ژبه وګرځي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.